شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د مو یو ساعته خبری خبرونه ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې پر بګرام پوځي اډې حمله شوی چې په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر دا مهاله د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربان په اړه موافقه نه ده شوې. پایل خبرونو کوو له احمد شیبر نه اوري.
بګرام هوایي ډګر ته څیرمه درنې چاودنې شوې. عبدالله عبدالله وایي که انتخاباتي کمیسیونونه غوښتنې ونه مني د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو نه دي، او د امریکا جمهور رئیس روسیې ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل: د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید شپېته ملکیان ټپیان کړي او یو تن وژلی دی. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی نن سهار د پیښې ځای ته نشتې رسنیو ته وویل
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیدن.
دیوی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان زیات رسیدلی. کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. جنرال الوزی زیاته کړه چې نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نشتې سهار وختي دوه موټر بم بریدونه وشول. په موټر بم کې د بګرام هوایي اډې یوې څنډې ته یو روغتیایي مرکز ډیر زیانمن شوی. د سیمې خلک چې د په خپلو کورونو کې وو د شیشو د ماتېدو او د ځینو کورونو د ورانېدو په نتیجه کې ژوبل شوي دي. د الوزی په خبره و سوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ویلي په بګرام هوایي اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی دی. د قاتې ملاتړ د ماموریت و ویاند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو بریدګرو دغه روغتیایي مرکز ته چې د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول سخت زیان رسولی دی. د قاتې ماموریت ملاتړ ویلي په برید کې امریکایي ائتلافي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې پر ځای نه کړي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي نه یې مني او په وړاندې یې بې تفاوته نه پاتې کیږي. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داسې وخت دا خبره کړې چې د ټاکنو کمیسیون ویلي ژر به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون یو ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ناسته درلوده او تر بیا معقول تصمیم وروسته هر څومره ژر چې ممکن وي پایلې به اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د 28 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې، خو په پاتې نورو 2 ولایتونو کې دوی ته د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړل شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دي درې لکه د دوی په خبره تقلبي رایې باطلي او د دوی غوښتنو ته دې رسیدګي وکړي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایډون پرون د انتخاباتو د پایلو په ځنډنی کېدو انتقاد وکړ. هغه وویل خلکو څه باندې دوه میاشتې د ټاکنو پایلو ته انتظار ایستلی او د پایلو نه اعلان د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او دوه وارې د لومړنیو پایلو اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې. کرزی ویلي د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې کړې دي. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې غږېدلی چې ویلی دي د امریکا د دریو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. د کرزي نوم هم په دغو سندونو کې راغلی او ویل شوي 14 کاله د یوه داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو ګټو لپاره یې منابع کارول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونی کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډانلډ ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکراین شخړې حل کړي. ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې دی په نړیواله کچه د وسلو د اغیزمن کنټرول ملاتړ کوي چې په هغه کې یوازې روسیه شامله نه وي، چین هم پکې وي. د امریکا ولسمشر همداراز له روسیې وغوښتل چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو وګرځوي او شمالي کوریا له اټومي وسلو خالي کړي. سرګی لاوروف یوه ورځ وروسته تر دې واشنگتن ته ولاړ چې په پاریس کې د روسیې، فرانسې، جرمني او د اوکراین استازو غونډه وکړه. دا غونډه د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره وه. او روسي خبر ده چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام او علاقې وړ کسان دي. هغه دا خبرې د انقرې په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال کړي. اردوغان دا هم ویلي چې اروپا د رهبرۍ له جدي بحران سره مخامخ ده. اردوغان ویلي که د چا خوښیږي یا نه، خو ټرمپ یو مهم نوم دی او هیڅ کومه پټه اجنډا نه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هم ستایلی چې د ده په نظر د ترکیې په وړاندې یې دریځ روښانه دی او کوم څه نه ترې پټوي. اردوغان همداراز د اسلام لستر پیغمبر حضرت محمد او ترکیې د بنسټګر مصطفی کمال اتاتورک نومونه هم د الهام بخښونکو شخصیتونو په توګه یاد کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د دلندیا قوس شلمه د دسمبر یو لسمه پر بګرام پوزی اډې د نن سهار د حمله حال درکو چې مرګ ژوبله یې اړولې.
کوشش ته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د دولس مشري ماڼۍ یو ویاند وچی وای په خطر کې د طالبانو د او د مذاکرات ټیم ترمنځ د خبرو په لړ کې د تاوتریخوالي د بندیدو په اړه موافقه نه ده سوې. په بهرنی موضوعاتو کې ورچې د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. په دویم نیمای کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام خبريږي. بګرام پوزی اډې ته نږدې نن سهار موټر بم برید سوی چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ټپیانو شمېر تر شپېتو زیات دی. په حمله کې هغه روغتیایي مرکز زیانمن سوی چې پوزی اډې ته نږدې پروت دی او بیا رغونه یې روانه وه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو پېښه په داسې وخت کې کېږي چې د امریکا متحد ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړي دي. دا خبرې وروسته له هغې لغوه سوی وي چې وسلوالو طالبانو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې د حمله مسولیت منلی وو. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولس کسان وژل سوي وو. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش چې دغه پیښه نږدې تعقیبوي د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. حنایش صاحب، پر بګرام پوځي اډې د حمله وروستي جزئیات څه دي، تلفات څه دي او وضعیت څه دی؟
زیم سلام وړاندې کوم جناب صالح صاحب. همدارنګه چې تاسو وویل بله، اوس هم تازه معلومات دا دی چې د حمله کوونکو یا برید کوونکو څلور کسان تر اوسه هم ژوندی دي او هغوی په احاطه کې یو ډیوه احاطه دی په بګرام هوایي ډګر کې. هلته یو ودانۍ دی چې هلته مخفي شوې ده او هغوی ډزې کوي د بین المللي ځواکونو ته. او تشمیره تلفات شمیره یو ښځینه د ملکي وګړو وژل شوې ده او ډېر شپږ تنه کسان شپېته کسان زخمیان دي چې په روغتونونو کې را روان شوي ده. او اوس هم په دې هکله معلومات تازه ده چې هیڅ د هغه مسؤلیت د دې پېښې مسؤلیت تروسه چا ونه دی اخیستلی.
بله، انیش صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تروسه د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. چارواکي او خلک څه وایي چې بالاخره به څوک لاس لري په دې حمله کې؟
په پندې خاطر خلکو او د پروان امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ډېر د خبره اندېښنه وړ بولي چې مخکې طالبان په زر هغه په توګه د دې مسؤلیت چې ځینې پېښو ډېره شوې ده په انتحاري حملو او راکټي بریدونه، خو طالبان اخیستو او د هغوی مسؤلیت بلا فاصله. خو مګر اوس چې معلومه نه ده او څوک د دې مسؤلیت پېښه نه دی اخیستلی، لکه سوال لاندې راځي دا پېښه او دا باندې سوالونه یاد کړي دا او اندېښنام ډېر شوې ده په دې اکله دی او د خلکو هم او د منابع سرچینه رو ته.
بله انل صاحب، د حمله د نویات پاره کوم معلومات ورکړي؟ څه ډول د حمله سوي ده؟ څو حمله کوونکي و؟ څو موټر بم چاودنې سوي؟
حمله کوونکو دوا موټر بم وو، یو بروړی بروړونکو موټر وو چې غټ وو، او یو صرف موټر دی وای د منابع سیمه ایز منابع تر اوسه دا معلومات مونږ سره شریک کړي ده. مونږ سره چې یو ډېر غټ وو چې هغه انفجار کړی ده او حمله ترسره شوې ده. بیا نورو یو بل موټر هم شته هلته چې هغوی ته تحقیق در لاندې ده چې هغوی هم د بم مملو دی. او هغه کسان چې حمله کړې ده مخکې د دې نه به بعد چې دا موټر حمله کړې ده، بیا هغوی حمله کړې ده او د ننه وتل د په ساحه کې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال هم احمد هنایش و چې پر بګرام پوځي اډې د نن سهار د حملې په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی نن سهار د پیښې ځای ته نږدې رسنوی ته ویلي چې په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده. خانه به اثر موج انفجار تخریب شده، زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مهاجما در قسمتی که فعلا داخل شدن او یک جای 3-4 سال در کدوم استفاده صورت نمیگرفت، بعد تلاش شده بودن که عدیم استقامت داخل باگ بشوند که هنوز کفار داخل توان برشان نبود که داخل شوند. حالا هم فعلا عملیات جریان داره. مازدای باربری بوده که او با موادش در عقب دیوال انفجار میکنه و در یک موتر لنگکوزر در او قسمت باقی مانده بود که موتر لنگکوزر فعلا ما انتقال دادیم خاطر چه کنترل می‌بینیم که مواد مطالعه مواد که پوش از کدام بوده بودن انتقال به داخل باگرام و 4 مهاجم تاریخ فعلا به داخل شفاخانه کوریا موجود دیده شده.
په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی و چې د بګرام پوځي اډې ته نږدې د نن سهار د موټر بم حملې په اړه څرګندونې کولې. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پېښه به داسې واقع کېږي چې د امریکا متحده ایالتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړي دي. په څو شېبو کې دا حال درکوو چې په قطر کې آیا د اوربند پاړه خبری سیوی دی او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربان په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی او امریکایي هیات ترمنځ پر دې خبرې کېږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي کم سي. فیروزی حزیزی دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له هغې څخه اورو.
ډیره مننه سالی صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د ډلې درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د دې لپاره له بنده آزاد کړل چې ګوندې د سولې خبرو کې پرمختګ وشي او ترخوای تاوتریخوالی راکم شي، خو ښکاري چې دا هیله پر ځای شوې نه ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه لا په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالی د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله مند دی چې په قطر کې د امریکایي لوري او طالبانو د طالبانو د مشران ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویانت واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ک طالبان تاوتریخوالی راکم نکړي افغان ځواکونه به جګړې ته دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. کچېرته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو برید نه کوي یا برید نه کیږي. خو وروسته د خپل ټویټ وضاحت یې ورکړ او ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لاره ورکوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی د تاوتریخوالی رقم شي.
ښه خبره به دا وي چې د اول خو یو
د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وشي چې هغه ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وشي، دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو هم ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکوي. بلی صالح صاحب،
ډېره مننه. د پیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کوم موافقه نه ده شوې. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخوانی دریز چنګار کوي، نو شایي چې دغه دریز په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل،
بل شکه مخکې هم د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کومه خبر روانه وي، اصلي خند او اصلي دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه وکړي. همدارنګه بل مهمه خبر دا و چې د طالبانو د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا ته وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجه شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا سو جهتونه منفي زیر لري، منفي خبر ده. یو دا ده چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه همدارنګه هغه عناصر چې هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري تر څو په نړیوال بوت کې یو تضمین ورکړي شي، ممکن د جګړې په جریان کې طالبان د لپاره دغه تضمین ورنکړي او د دې تضمین د اجرا لپاره هغوی مسؤلیت په غاړه باندې اخلي. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او تقریباً تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خند او دا خند هرگز نشي کېدل چې طالبان او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایلې ته ورسوي.
اوس طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې. له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. نو تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنې کېدلی شي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولای په ټول معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لار پرانیزي او دغه کنګل بریک دی کې ماته نه کې نشي کولای چې پرمختګ وکړي. یعنی دلته د هغه تسنیون کې طالبانو کته چې هغه په خطر کې ناشتي او د لوبي اصلي لور هغه سره ده تر څو چې د اوربند په صلاح باندې اندارنګ ده جګړې په کومول باندې د هوکړه ته نه رسیږي. نو مشکل ده چې موږ د بندیانو د خوش کېدلو په یوازینی کار باندې یوازینی ماموریت باندې بل اخر موږ خوشبین اوسو.
سادات صاحب، څه فکر کوئ چې ولې طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي؟
دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان پی دی پی چې موږ د لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی د لپاره په مذاکراتو کې یو څو ورکی امتیازات ورکی هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي چې موږ جګړه د لاس ورکو، موږ د جګړې د کمالي خواته لا شو، موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدلی. یعنی دا اوسنۍ جګړه طالبان لپاره د یو امتیاز او د امتیاز اخیستلو لپاره یو لویه آله ده، یو غستره آله ده، یو ستر دزګاو تعریف ولې شو، حتی یو ستر آپشن تعریف ولې شو. او طالبان په دې پیږي چې موږ د اوربند خواته لاړو، لکه چیرې دوه کال مخکې چې اوربند شو، ممکن د طالبان لپاره یوازینی عنصر چې جګړه ده او په جګړه کې خپل امتیاز ګوري دا د لاسه ورکوي. دغه مهمه خبره ده چې دوی کوښښ کوي، طالبان په دې کوښښ کوي تر څو جګړه قوي کړي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت په نړیواله ټولنه او په امریکایانو باندې راوړي تر څو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري. نو د دوو عناصر د دوو آبادو په نظر کې نیولو سره طالبان کوښښ کوي چې جګړه مخکې وي او د جګړې په وړاندې باندې او د جګړې پر مټ باندې خپل امتیاز ترلاسه کړي.
د نړیوالو چارو شینونکی سید خالد سادات ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه له امید ظهیرمل ناورو.
د افغانستان د متشبثینو بورډ رئیس وایي اوس مهال اتلوې دولتي فابریکې غیر فعال دي، خو حکومت ورته پام نه کوي. رحم الدین حاجی آغا ازادي رادیو ته وویل دا کارخونه د کابل، هرات او بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دي.
دولت
دی وایي حکومت څو ځل وویل چې دا فابریکې باید په خصوصي سکتور وپلوري. دا اتلوې فابریکې دي چې فعالیت نه لري. خغلی رحمدین وایي که چیرې دا فابریکې فعال شي نه یوازې دا چې افغانستان به د تولید په برخه کې ښه پرمختګ ولري، بلکې نږدې 200,000 کسانو ته به هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی سیف الدین سیحون وایي په پرمختللې نړۍ کې نن سبا د صنایعو پرمختګ د پراختیا او پر ځان بسائنې لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د خغلی سیحون له قوله په افغانستان کې سلګونه زره کسان بیکاره دي او اړتیا ده چې د دې ستونزو د حل لپاره ورته فابریکې فعال شي. موږ هڅه وکړه په اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر واخلو، مګر بریالي نه شو. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې پانګونه او سوداګرۍ په ټپه ولاړ ده. د دې خونې رئیس عبدالمتین قلندرزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی، خو د ټاکنیزو جنجالونو او د سولې د پیچلو خبرو له کبله په دې ولایت کې کار روزګار، سوداګري او پانګونه نسبت تیر وخت خرابه شوې ده. دې زیاتوي په دې وخت کې آن دولتي پروژې درېدلې او په غزنی کې د بهرنیو ملاتړ کوونکو مؤسساتو د غړیو شمېر او فعالیت پیکه شوی دی. ښاغلی قلندرزي وایي د غزنی اوسیدونکي خوښ وو چې د اسلامي هیوادونو د ثقافت په مرکز د دې ولایت د بدلېدو په درشل کې به یې ژوند او کار روزګار ښه شي، خو اوس له بیکارۍ او ترخوایي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ 15 پوله، یو ریال 40 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کالداري 1502 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي. اسمت سروان په استودیو کې دا موضوع تعقیب کړي. سروان صاحب، خبرونه ته شرغ لست اول خدای ته وایي چې دوی پر کوم موضوعاتو په خپل کې بحث کړي دي؟
مننه صالح صاحب. دوی د امریکا په انتخاباتو، اوکراین، منځنی ختیځ، یمن، ایران، شمالي کوریا او څو نورو مسئلو خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي او له اوکراین سره دې خپل کړکیچ حل کړي. د خبرپاڼې پر اساس ټرمپ دا خبرداری پرون په واشنگټن کې له لاوروف سره په کتنه کې ورکړی دی. د همدارس د روسیا او چین په ګډون د ټولو هیوادونو له لوري د وسلو پر اخیزمن کنټرول هم خبرې کړې دي.
بلې، څرونسه روسیا په بیلابیلو مسایلو کې د ایران ملاتړ کوي او نن سبا د ایران موضوع ډیره توده ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې ترنګلې دي. آیا دواړو مشرانو د ایران په اړه هم کوم بحث کړی؟
هو، ښاغلی ټرمپ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د اټومي وسلو له جوړولو د ایران پر راګرځولو کې مرسته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا په دې برخه کې ډېر اندېښنه لري او په ایران یې ډېر بندیزونه په همدې خاطر لګولي دي. دغه راز دوی د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو په باب خبرې وکړي او امریکا له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې هم کومک وکړي، ځکه چې روسیا له شمالي کوریا سره نسبتا نږدې ده. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم له ښاغلي لاوروف سره په کتنه کې د ایران په اړه خبرې کړې وې.
بل، راتلونکی کال د امریکا د ولسمشري انتخابات دي او داسې ښکاري چې امریکایان په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې له درک اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو خبرداری هم دغه اندېښنه تقریبا ثابتوي. همداسې نه ده؟
اوه، همداسې ښکاري صالح صاحب، ځکه نه یوازې ولسمشر ټرمپ بلکې تر د مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هم خپل روسي سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې به د مسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پمپیو پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې چې له ده سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و، داسې وویل:
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections.
Da Donald Trump idara tal hat sakawi che zmur da takuno da jaryan bash partiya khwandi wi ka Russia ya bal bahrani lobghari zmur da democratic proso da kamzuri kawlo iqdamato kri mujbay jawabi iqdam pawrandi kaw.
تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ منتقدانو ویلي وو چې روسیې د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي مداخله کړې ده، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. همدا علت دی چې امریکا روسیې ته خبرداری ورکوي چې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
ډېره مننه له اسمت سروان څخه. مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې نن ورځپاڼو د افغانستان پر جګړې د سولې پر حادثو او د انتخاباتو پر موضوع لیکنې او تفسیرې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې د افغانستان وضعیت ته په کتو اوس د سیمې او نړۍ هیوادونه دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې ثبات ته جدي اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په ایران کې روان کړکیچونه او د افغانستان بې ثباته وضعیت د سیمې هیوادونه ویښ کړي دي چې په افغانستان کې له ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. د سرخط ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی خوره ده چې طالبان لومړی له ملکی وګړو سره سوله وکړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې دا محل په قطر کې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې روانې دي چې افغانان پرې هیڅ خبر نه دي. په سر مقاله کې یادونه سوې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له وروستیو افشا سویو اسنادو داسې بریښي چې امریکا له افغانانو سره صادقه نه ده. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې څلورمې ورځې ته وغځېدې. داسې ښکاري چې په خبرو کې د امریکا لومړی شرط چې اوربند دی طالبان ورته غاړه نه ږدي. د سر مقالې د لیکونکي په اند طالبان ځکه اوربند بین الافغاني خبرو کې مطرح کوي چې د لیکوال په باور زیات امتیاز ترلاسه کړي. د سر مقالې لیکوال په سوله کې د طالبانو په نیت شک څرګندوي او لیکي طالبان هڅه کوي چې لومړی له امریکا سره سوله وکړي او بیا په خپله خوښه د سولې خبرې له افغانانو سره مخ ته یوسي. د سر مقالې په پای کې راغلي کچېرې طالبان په خپله خبره ټینګ ولاړ وي نو ممکن د طالبانو د زور په وړاندې یو ځل بیا د مقاومت جبهه پرانستل سي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا په ټاکنیزو مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د لومړنیو پایلو په ممکنه اعلان تبصرې کړي دي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ټاکنو خپلواک کمیسون دی په عادلانه توګه د رایو پایلې اعلان کړي. د سر مقالې لیکوال د کمیسون د پایلو د اعلان اقدام ستایي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې دی د چا زور ته نه تسلیمیږي ځکه چې د پایلو په ځان کې د ملت خیر نسته. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپلې سر مقالې کې لیکلي دا چې د ټاکنو پایلې معتبره او شفاف اعلان سي. د شکایتو کمیسیون باید د معترضو ټاکنیزو ټیمونو شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او د دوی اعتراض ته دې رسیدنه وکړي.
ګڼ اوریدونکو سیمیسونه راستولی دی. جمال شاه له کندهار لیکي له نننیو بریدونو داسې ښکاري چې طالبان نه غواړي سوله وکړي. البته د اشاره د بګرام پر پوځي اډه برید ته ده. عبدالواحد مدقق له لوګره که د سولې خبرو په پیل کې اوربند سوی وای نن به مو د هیواد حالات داسې نه و. تازه خان سمسور نن ننګرهار لیکي له زلمی خلیلزاد څخه غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. اسمت الله له هلمند د اوربند مسله د طالبانو په لاس کې نه ده، امریکا او د افغانستان حکومت دي له پاکستان سره د اوربند خبره وکړي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي هر کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربند ټینګ سي سوله به هم راسي. او قدیر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي څو حالات کنټرول او وضعیت عادي سي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله مرچ موږ تاسو ته خبره وسواره ده د ستز خبریال د کندهار ولایت څخه ریپورت چې د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې راپور جوړ کړی دی دغه چې د چکې دغه چې سیدي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجوایي پر درای باندې د مردار اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته راڅخه غوښتل سیږي. دا پیسې څخه دا تکه وم چې کندهار متنه پیسې څخه یا دوه پیسې به راکړي چې په دوه زره څخه غوښتي پنځلس سره
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکهلې وړاندې کوم. پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خپه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکامراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې یوسي.
مگر په کابل کې نه امن آیا کې زندگی کو چند زره فامین تقریبا یوکرین دی. نن ولسم تاریخ دی قوم سے مرکز گرمی نه چل رہی، الیکان مریضان کړی دی، لویان پورو وتای نه سی، اپارټمان کې بخاری مو غنه چې خولای چاره نه لري، غاټ او یخ د کانکریټ یخ ګز وی لار نه لري یوکرین نه. هله کوم چې دی غمو خورل سی ته دې متوجه سی. ډیر مننه، سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناورو.
د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید شپېته ملکان ټپیان کړی دی او یو تنې وژلی دی. نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نږدې دوه موټر بم چاودنې وشوې. دې چاودنو د بګرام له هوایي اډې سره نږدې یو روغتیایي مرکز ډیر زیانمن کړی دی. وسلوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې ونه مني او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، دی یې نه مني او بې تفاوته به پاتې نه شي. هغه دا خبره نن په فیسبوک کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داس وخت دا خبره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلې ژر به لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونی کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډونالډ ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکراین شخړې حل کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام وړ او د علاقې وړ کسان دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب سایت لوستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجو لسوالی په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاق